کې وایي چې باید دوی ته په خپل سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنت های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکی فضل جلیل مشال لیړو ته وایي
مو فټبال کې دویم پوزیشن اخسته پورا صبح کې او دلته کې د پکار د 10 مقابله نور هم وشي چې مونږ ولا نوې ټیلنٹ ورکیس بار راشي پکار د مونږ سره د سپورت بورډ ولا د هولا مونږ سره پورا تاونو کې چې مونږ ته ګراوندونه راکې ګراوندونه برابر کې.
د چرسدی د سرکاري های سکول نمبر 1 د لسم جمعات محمد فاروق وایي چې سبق سره سره لوبې هم د دوی لپاره ډېر مهم دي.
لوبې چې کې دي سر پټ سمجھاتی کنا انسان میموری چی اگر پریشی اپریشی نو سبق کم آسانے سر یادیگی.
بل خود پیخور های سکول نمبر 1 یو استاد قاری مصاحب گل پدی باب لباندے مشال لیڈو تا ویل چی پختنو ماشومانو کے دا صلاحیت کمی نشت دے خوال دوی تا آسانتی آگانے و سہولتونا دا نش برابر دی.
او سرا پا سکولونو کی یو خود گراندونو غٹا مسئلہ دا لگ گراندونو شتا نا سرا کول لگ شتا نا گراندونو چی کم کم زینو کی لگ سرکاری علاقی ستا بانے کا گراندونو جرتا کی باونو آغم او سا زیاد تر قبضہ مافیا پا قبضو کی لالا لیا دا خسی کسم سیزونو شولا دا خراب شول توجہ نه ور کوي. بالکل الحمدللہ دا خبر از بالکل په فخر سره کوم داوی سره کوم چې پښتون کوم پښتون کوم چې کوم دا ډیر بساله دي ډیر ټیلنٹډ کوم دي هر یو فیلډ کې لګدوی خپل لوه منلې شي خپل ځان خپل سیادت کار کول شي غلط دي ته توجه وکړل شي.
دغه د دستوري مشر ملما د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې د لوبر پر مختګ لپاره دوی کوټلې ګامونه پورته کړی دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل هلې ځلې جاری ساتي.
زیات نه زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټیز هم سیوا شي او ماشومان ته خصوصا پلیټ فارم پرووائڈ شي زه پرووائڈ شي چې غین کړی شي ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک هم ډیر ضروری دي خو سره فزیکل هیلت او اکټیویټیز هم ډیر ضروری دي. دا غي د پاره ګراوندونه هم ټیک کو نور ګراوندونه هم جوړو او سپورتس کمپلیکس هم جوړو. 111 ګراوندونه چې دی پاره کې کار شروع دي 87 دا غي نه علاوه دي چې هغه موږ سپورتس ډپارټمنټ ته ویلي چې هغه کې پراپر سټیډیم جوړو.
د پمول د چر پروګرام په اخر کې په دغه لوبو کې خو غوره کارکردګي کولو باندې د بیلابل سکولونو ماشومانو کې سندونه او انعامونه هم اوښلي شو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال لیډیو تاسو وګورئ درنو دونکو تاسو کولای شئ چې د مشال لیډیو ټول خبرونه په پاڼه مشال لیډیو .com باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. او زو جلال آباد ته په ننګرهار ولایت کې د چرګان خوراکي موادو نوې کارخانه جوړ شوې ده. چارواکي وایي دا کارخانه د کروندګرۍ او مالدارۍ وزارت په مرسته د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ کړل شوې ده. د دوی په خبره دا کارخانه به په سلرشتو گینټو کې د چرګانو لپاره 270 ټنه دانه تیاروي. دوی زاتوی په خوا به د چرګانو دانه له پاکستان درآمدې ده. بس به محمد عابد نور معلوماتو سره.
د چرګانو د خوراکي د تولید دغه کارخانه چې د شیخ مصری په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې د پرانستې لپاره د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزیر هم راغلی وو او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانسته. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د پنځشنبې په ورځ د یادې کارخانې د پرانستې پر مهال وویل چې دغه کارخانه به په 24 ساعتونو کې د چرګانو د خوراک 270 ټنه دانه تولیدوي.
په افغانستان کې د غټه فابریکه چې په 24 ساعته کې به د چرګانو خوراکه جوړي او 240 ټنه به تولید ولري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزیر اسد الله زمیر په خپل خبرو کې وویل چې د دغه کارخانه د جوړېدو له برکت به په دې وټواني ګوچې تر ډیره د چرګانو خوراکه په کوردننه تولید کړو.
دا یو ملي پروژه ده چې
د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تر 1400 پورې د چرګانو پارمونه شته چې پارم لرونکو یې د چرګانو خوراک له ګاونډي هیواد پاکستان څخه واردوله. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د دغه کارخانې په فعالېدو سره به تر ډیره په کور دننه د چرګانو خوراک تولیدیږي. باز محمد عبید
مشال راډیو جلال آباد. مشال راډیو تاسو وګورئ درنو د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوری اقدارو موضوع څېړلی. تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په سر ډول وړې وړې جرګې رستو په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوي. تاسو به دا هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوری وي او کنه. دا خبرونه هر ونی پامیر ساحل تحصیل لپاره جوړوي. نو راځي چې د دې ونی خبرونه ته په ګډ سره وښو.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوری اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا آیا دا د جمهوریت یو بیلګه ګڼلی شو او کنه؟ د پښتنو عدلی قضایی جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خپرونو کې تاسې له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسې په تیرو خپرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی، او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بل عموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسې واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغونې یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي، پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جان کین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جان کین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه؟ د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په نولسمه او شلمه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
په شریکه باندې ناست دي، هغې بیا ځان له جرګه کوي. که زه به د سبزو د سواد خبره وکړم، دلته کې به ګرځېم د ویشو نه لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده، د یوې علاقې خلک به بلې ته تلل او د هغې هغه به دې غاړه ته تلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل او کې به ناستل، کیو به خپله جرګه جوړه کړله او په هغې جرګه کې به کېناستل. حالا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاکو، نو دوی ځان له به یې په هغې کې مشر وټاکو او هغې ته به یې خان وي. دا زموږ مشر شو. اوس ډېر ښه مثالونه دي چې دي چې بیا ویش مات شي او بیا جرګه ناست سره نو هغه سړی چې دي مخکې ټاکلی و هغه کارکردګي ښه نه وه، هغه بیا نه دی دوباره ټاکلی او بل سړی ټاکلی دی او هغه یې خان کړی دی.
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
1915 او بیا په بنزل باندې 1918 کې، د دې نه مخکې په 1800 او یو کم 1950 کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان یې مشر نیولی و. هغه سید اکبرشاه و. بیا په 1855 کې هغه بیا مړ شو، نو بیا جرګه ورانه شوه او پرته بیا په ملکي غوغا جوړه شوه. بیا پکې جنګونه وشو، دا هغه سلسله ورانه چې په اخر کې بیا په 1950 دوباره بیا کې نه سازمان ریاست جوړ شو.
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سبانه مشران د کلی جرګه د چیو یا د تپی جرګه او بیا په غټه سبانه د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغه د هغه چې موږ نه دلته کې اوس یو مشر پکار دی مشر نه یو د بهر نه د کوم باندې کېږي یو موږ یو کس پکاره چې هغه په کمان کې منګي بیا جرګه کېناستل او هغه اورمبې چې د ستانه باچا سید عبدالجبار شاه هغه ځان نه باچا کو کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چیرته د کوم مشر نشي کولای جرګه هغه مات یو قسم ادمی اعتماد یې پوه هغه لا بیا جرګه کېناستل د سیدو بابا نو چې یاګول عبدالودود هغه خپل باچا کو
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګول عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه باچا شو د سوات بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا صفه په صفه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقه خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون چې وو نو پاره
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوري وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
اوس دا ټوله رویه چې کوم دا خو ټولې ډیموکراټیک دا خو جمهوري ده. د زه چې ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د شپږ ټا سات باندې کې نو بیا یې سم نیول شي د سوات ریاست په جرګه راښوي دا د امپوز نه و بار نه څوک راغلی نه و قصدی نه و کړی خلک کېناستل جرګه وکړه او په جرګه یې ځان له مشر ونیو.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او که نه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې نه چې ټول قام او قبیله یا کلي او بڑا خلک راغون شي یو مسله هغه ډسکس شي هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه نه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي هغې خلاف ورزي ډېره ګرانه نه کېږي یو پرشر موجود وي د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دي کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د یو استعماري حکومت دپاره کار کوي هغه نمایندګان دي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو راشنه علاوه د پښتنو د ژوند کنجستکشن وي نو هغوی کوم مشران وي خانان وي وغیره وغیره یعنی باقاعده خاندانی طور سره دا شي رواني دي دا هغه هم فایده وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوسته خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو که نه هغه مشر شو نو هغه حکومي سړی وو لکه که هغه خان وو نو د پګړۍ خان وو د لونګۍ خان وو نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې نو جرګه خو یې وه. جرګه خو په هر حالت کې چې دا هغه خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې للارې د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښه نتیجه ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو او هغه بادشاه خو نو هغه ځینې مسله وه بس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې بس ته بادشاه شوې نو هغې هغه فیصله غوټیک وه احمد شاه که پیدا شو احمد شاه
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویه خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولی شي یعنی دا په خپله یو جمهوری رویه ده
ډیموکراسۍ چې موږ خوایو نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو وسو لکه د وزیرستان د جرګې څخه ګوره په وزیرستان په جرګې کې لکه هر څوک کې دی او هر چا تر خبرو د کولو شله حق حسین دی د جمهوریت کې خدای راه شهره د خبرې د کولو حق پنه مساله چې کنه هغه مخې تر وړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به لږ لږ بدلي یا به په ورکو وو کې ساته یا به په ګډه ساته باندې خو دا خوشتره
کده پښتنو تاریخي ریخه جمهوریت ولسواکي لري نو بیا لته رسول سوز راهیس د دوی د تشخص پاړه پښتني او پر دوی د وسلوالي تور ولی پوری کیږي ډاکټر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوی خو وس لګنو سیمو وسلې په ختمي دودي
دا وسلې راشي چې کم دي دا په کله کې اوسم پاتې خدا د مونږ دی ورو ورو اخر چې خاليو ته دي امن له وینې هلته بیا را کوفه خبره نه یاته کې خبره د عدالت هلته کې جرګې مونږ دی
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوری اقدار لري تاسو واوریدل چې څنګه په سواد کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لوی جرګې وشوي او مشران وټاکل شول د ریاست بنیاد کې کېښودل شو او بیا د